د ناتو عمومي منشي وایي دا هیله من ده چې سبا به وکولی شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. د ایران حکومت خبرداری ورکوي چې امریکا ښایي په سوریه کې جګړه خطرناک ډول ته بدله کړي. د خبرونه تموزه نوري اس نوري هر کله کوم. د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د ناتو عمومي منشي د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې نن د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان ته د امریکا د پوز د لوی درسيزانو د کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخ استراتیژي ښکارندوی وباله. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکېل هیوادونه څومره سرتیري افغانستان ته استوي. او ایران رسله هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکو کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداري ورکړ بشار اسد د یوې بلې کیمیاوي حملې چمتووالی نیسي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخ استراتیژي ښکارندوی وباله. ارګ مڼی نن د افغان ولسمشر او د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د مشر د لیدنې عکسونه او معلومات ټویټ کړي دي. د ښاغلي دانفورد سره په خبرو کې جمهور رئیس غنی له افغانستان سره د امریکا د ژمنو له دوام مننه وکړه. تر دې مخکې ښاغلي دانفورد چې د خاصو ځواکونو د قمانداني تجربه هم لري، د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د خاصو ځواکونو له قمانډانانو سره لیدلې دي. د ناتو سازمان عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکېل هیوادونه به د څومره سرتیرو مرسته وکړي. د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا افغانستان ته ځانګړې شوې ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا څرګندونې نن خبریالانو ته په یو غونډه کې وکړه. هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو به ناتو په جنگ کې بیا ښکېل شي که څنګه وویل.
We are not planning to go back to combat operations, but we are looking
موږ پلان نه لرو چې بیرته په محارب ماموریت کې ښکیل شو. خو موږ غواړو چې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره مشخص شمیر سرتیرو ته اړتیا لرو. موږ غواړو چې دا مسله وڅېړو چې په څه ډول کولای شو په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو لپاره سیاحت سوکونه وروزو.
ستولتنبرګ ویل قومندانانو د افغان جګړې د مختوړلو لپاره د څو زرو سرتیرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي د ناتو دفاع وزیرانو په سبانه غونډه کې نړیوال په دې قانی کړی چې په پا پاکستان باندې د سیمې د ثبات په خاطر لترهګری سره د مبارزې پر ضد فشار زیات کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش
د پاکستان پر دولت باندې یا په نظامیانو باندې فشار د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې په افغانستان او منطقه کې صلح پروسې ته ورسیږو. هیله لرو چې په دې باندې موږ وکولای شو چې د ناتو او متحده ایالات نظر د افغانستان او منطقې په مورد کې ترلاسه کړو.
پاکستان بیا تل ویلی په خپل خاوره کې او له افغانستان سره په پوله کې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پراخ عملیات کړي دي. د ناتو دفاع وزیرانو لپاره افغان حکومت د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي لیږلی دی. د کابل خاروالۍ د اختر له رخصتۍ وروسته د ښار له ځینو سیمو د سمنټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو کمپاین بیا پیل کړی دی. د کابل سرپرست خاروال عبدالله حبیبزی دا خبره په فیسبوک لیکلې او ویلي دي نن د درېمې کارتې سیمې له د درېمې امنیتي حوزې آبی پارک او ابن سینا پوهنتون له شاوخوا سمنټي دیوالونه ټول کړي. هغه همداراز خبرداری ورکړی په هغو سیمو کې چې دغه دیوالونه موجود وي کې څښتنان په خپله ټول کړي ښه او کنه د خاروالۍ له خوا به د ټولولو ترڅنګ ضبط هم شي. ورزو د سیمه اونړې خبرونه ته. ایران ورسله هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکو کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداري ورکړ بشار اسد دی ویبلې کیمیاوي حمله چمتووالی نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ناوخته په دې اړه ټویټ وکړ او ویل دی وی ناسمه پلمې په اساس متحده ایالات په سوریه کې خطرناک کړکیچته لمن وهي. ظریف ورسله هغه د سرګندونی وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ګډه د بشار اسد د رژیم لخوا د هر ډول احتمالي کیمیاوي حمله په اړه د کلک جواب ورکولو هوډ وکړ. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د کیمیاوي حمله لپاره د چمتووالي نښې د سوریه په شعیرات هوایی اډه کې تر سترګو شوې دي. د قرغزستان چارواکي وایي دی وشکمنې تروریستي شبکې څلور غړي د حملې د پلان په تور نیولې دي. د قرغزستان د امنیت دولتي کمیټې نن ویلي دا څلور قرغزیان د دغه هیواد په سرحدي سیمو کې له چاودیدونکو موادو او وسلو سره یو ځای نیولې دي. د قرغزستان دفاعي شورا مشر تیمیر جمعه قدیروف پرون ویلي منصوبینو یې د تیر کال نه راهیسې ولسو تروریستي حملو مخه نیولې ده. او د اروپای ټولنې د دولتونو سفیرانو پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. دوی دا پریکړه نن د بلجیم په پلازمینه بروسل کې ونیوله. د اروپای ټولنې د 28 غړي هیوادونو مشرانو او حکومتونو تیر اونۍ په بروسل کې په دې موافقه کړې و چې د راتلونکي کال د جنوري تر 1 به پر روسیې بندیزونه تمدید کړي. دا مهم خبرونه.
لسفی ولستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړی دا او زین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه په خبرونه کې اورئ چې د ناتو عمومي منشي وایي د هلمند چې سبب وکول شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نور سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي.
هوپفلی آی کین ټیل یو مور اباوت سپیسیفیک ټروپ نمبرز ټومورو. آی دونټ.
د ناتو دفاع وزیران سبا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په دې اړه مو د افغانستان د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیسته.
د ناتو دفاع وزیر په دې زمانی کې
د یو شمیر ولایتونو د ولایتي شورا استازي هم په افغانستان کې د روانو امنیو پر زیاتوالي اندېښنه ښیي.
په دې وروستیو کې د هلمند امنیتي حالت هلته خراب دی او د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ایران حکومت خبرداری ورکړی چې امریکا ښایي په سوریه کې جګړه خطرناک ډول ته بدله کړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه هم صافه وځي او ریدلای شي. د ناتو عمومي منشي وایي د هلمند چې سبب وکول شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا څرګندونه د ناتو د نه ویشت غړو په افغانستان کې د ناتو په غوڅ ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو له سبنۍ غونډې مخکې نن په بروکسل کې خبرلان ته وکړي. د خبرلانو په ډله کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفقم هلته و. همداشې به له بروکسل راسره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د ناتو عمومي منشي څه وویل؟
سلام علیکم نوري صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، د ناتو عمومي منشي په سو مهمو مسایلو خبري وکړلې چې ځینې د افغانستان په اړه او ځینې د افغانستان څخه بهر. په دغه غونډه کې چې د دفاع د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران به پکې برخه اخلي، سبا په دې کې به په څلورو مسایلو خبرې کیږي. یو د دفاعي بودیجې د زیاتوالي په اړه، بل د تروریزم سره د جنگ په برخه کې د ناتو پر رول او نقش، او دغه راز د ناتو د فعالیتونو په اړه د یو راپور د خبرولو، او دغه راز د اروپایي اتحادی او ناتو ترمنځ د همکارۍ په موضوع باندې. خود افغانستان په اړه ویل چې د افغانستان څخه دوی حمایت کوي، او د افغان ځواکونو څخه په تیره د دوی د حمایوي نقش کوم دی دا به دوام لري. خود دې پښتنې په اړه چې په دې وروستیو کې په دې خبرې کېږي چې افغانستان ته به ځواکونه نور اضافي بهرني سرتیري استول کېږي، دا به څومره وي او د دې شمیر به څه شمیر کې به وي؟ ښاغلی یانس ستولتنبرګ په دې اړه وویل.
Hopefully I can tell you more about the
specific... زهله منیم چې سبب وکولای شم د مشخص شمیر په اړه تاسو ته نور معلومات درکړم. فکر نه کوم چې نهایی شمیر به ولرو، خو ګمان کوم چې په دې اړه به د مختلفو هیوادونو د اعلان په اړه تاسو ته نور معلومات درکړی شم. لږ تر لږه به وکولای شم چې په افغانستان کې د ناټو د حضور لپاره د سرتیرو د شمیر په اړه څه ووایم.
خو ښاغلی ستورتنبرګ دا جوه تکړه چې دوی به بیا په جنگي رول په افغانستان کې ونه لري، بلکې دوی به یوازې له افغان ځواکونو څخه حمایوي رول لري، او دا یې څرګنده کړه چې افغان ځواکونه اوس تر پخوا ډېر پیاوړي شوي او دوی کولی شي چې پخپله له افغانستان څخه په بشپړ ډول دفاع وکړي. ولې دا یې مشخصه کړه چې د ناټو ملاتړ به له دوی سره دوام لري. ښاغلی ستورتنبرګ په یو برخه کې د خپلو خبرو وویل
We are not planning to go back to combat operations, but we are looking.
موږ پلان نه لرو چې بیرته په محارب ماموریت کې ښکیل شو، خو موږ غواړو چې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره مشخص شمیر سرتیرو ته اړتیا لرو. موږ غواړو چې دا تنظیم کړو او یقیني کړو چې هلته کافي سرتیری لرو چې وکولای شي دغه ماموریت مخته یوسي. موږ په تیر بیا غواړو دا مسله وڅېړو چې په څه ډول کولای شو په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو لپاره سیاحت سواکونه وروزو. تاسو پوهیږئ چې دغه سواکونه د وسلوالو طالبانو او ترهګرو حملو په وړاندې اساسي رول لوبولې. دوی خپل خمسلکی وړتیا او میړانه خودلې، خو موږ غواړو چې د دې ځواکونو ظرفیتونه لا پسې لوړ کړو.
د ناتو عمومي منشي همدار از د افغانستان په بد امنیتي وضعیت باندې هم اندېښنه وښوده او ویل چې دا وضعیت د افغانستان د ناتو د ماموریت د دوام اهمیت څرګندوي په افغانستان کې، او ویل چې د دوی ماموریت به په افغانستان کې په دوامدار توګه باندې وي او دوی به بشپړ ملاتړ له افغان ځواکونو څخه وکړي. بله نورې سره.
بله نسیم شفق، له تاسو نه مننه چې له بروکسل مو د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو په اړه اوریدونکي خبر کړل. تاسو سره بیا هم تماس ونیسو او په بروکسل کې د په دې اړه چې چارواکي د ناتو چارواکي د افغانستان په اړه څه وایي او څه پریکړې کیږي اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکې وکړه، څنګه چې مو واورېدل د ناتو عمومي منشي وایي دی هیله مند چې سبا وکولی شي په افغانستان کې د اړتیا وړ نورو سرتیرو مشخص شمیر اعلان کړي. پوځي قوماندانانو افغانستان ته د 2000 نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان په اړه پر نوې ستراتیژۍ کار کوي. دغه نوې ستراتیژۍ د څېړلو لپاره هم د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورت کابل ته تللی او نن هم په ارکې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. د ارک څخه د تازه معلوماتو لمخې اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخې ستراتیژۍ ښکارندوی بللی دی. ویل کېږي چې د امریکا نوې ستراتیژي به هم پر افغانستان سربیره دغه راز پر سیمې ډېره متمرکزه وي. د ناتو د 9 غړو او په افغانستان کې د ناتو په غوڅ ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران سبا د افغانستان وضعیت څېړي. د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي ګډون کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغانستان به په دې غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې پر پاکستان فشارونه زیات شي. دا هغه موضوع ده چې د امنیتي چارو له یو کارپو سره مو هم څېړلې ده. عتیق الله امرخیل وایي چې که امریکا په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت کنټرول نه کړي، حالت به نور هم خراب شي. هغه ازادي راډیو ته وویل د بروکسل په غونډه کې باید پر پاکستان ډېر فشارونه راوړل شي، او کنه نو دغه غونډه به د افغانستان لپاره مثبت نتیجې ونه لري. له ښاغلي امرخیل سره د ازادي راډیو خبریال سبون کاکړ مرکه کړې او لومړی د دغه غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
اول خو وایم چې د وروستیو کې په افغانستان کې واقعا وضع ډېره کړکېچنه ده، هم په داخل کې داخلي کړۍ د افغانستان د دولت د ضعف په خاطر باندې هلې ځلې کوي، او هم په خارج کې هم بدبختانه د طالبانو سره یا د افغانستان د دولت له مخالفینو سره ډېر قدرتونه همکاري کوي. روسیه سره همکاري کوي، په دې اخرو کې ایران سره همکاري کوي، او وضع دومره کړکېچنه شوی ده چې زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هېڅ وخت دغونه مشکل شرایط نه وي راغلي. نو دا زه فکر کوم د ناتو دپاره به په دغه مقطع زمانی کې دا ډېره مهمه وضع د افغانستان په دې هم باید موږ باور ولرو چې چیرته ناتو او امریکا خاصه توجه ونکړه امکان لري چې دغه وضع له کنټرول خارج شي.
د پاکستان په اړه به د دوی پریکړه څه وي او څه باید وسی؟
بالکل واضح خبره ده او کاملا دقیقه خبره ده چې عمده مراکز څخه د بهشت دي که د مخالفین دولت افغانستان دي که د نور دي دا په پاکستان کې دي. که چېرته پاکستان باندې جدي فشار رانشي یعنی هغه ونه ویل چې که چېرته دا مراکز دوی له بینه نه وړي نو دای حامل تروریزم ده او په ده باندې ټول کومکونه ونه کړل او په ده دا ناتو او امریکا پایس کې یعنی حامل تروریزم ونه ګڼي اول باید اخطار چې عمل نه کوي ونګڼي شي زه څه پر کوم دا ناسته وي فایدي
څومره د ناتو غړو هیوادونو قناعت خپل کړي
ګورې داسې زه فکر نه کوم چې د ناتو غړي هیوادونه به ټول داسې وي لکه هغه حکومت چې امریکا لري په چیرته هلته تعقل موجودي منطق موجودي او دا د شرایط د افغانستان غړو څه تحلیل کړي او د پاکستان له داخلي څه تحلیل کړي نو طبعا د دې خبرې دا ډېر اثر لري او په چیرته د دې مفکوره کې بیا هم پاکستان وي او تقوی د پاکستان وي او د افغانستان نور تر اصل له دې زیاتو دا خبرې د فایری کې سره افغانستان غل مغالبه کړه او نو څنګه نتیجې نیولې
کورمدان هم خلک
څه نه کاږي دا فانی کار غلط
د امنیتی چارو کارپو عتیق الله امرخیلو چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي ګډون کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښت لپاره د ناتو لا ډېره همکاري جلب کړي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست به د بروکسل په غونډه کې د ملي اردو د سمبالښت اصلاحاتو د پلي کولو او د فساد په وړاندې د مبارزې په اړه خپلې طرحې شریکې کړي. دا د افغانستان د 4 کلن امنیتي پلان برخې دي. محمد حدیث پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان دفاع وزارت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو ناسته د ملي اردو د سمبالښت لپاره یو مهمه موقع بولي. دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع سرپرست وزیر به د ملي اردو د سمبالتیا لپاره هغه طرحې چې د ده په وینا ډېر کار پرې شوی د بروکسل په ناسته کې شریکې کړي. دا چې دغه طرحې په کومو برخو کې دي او څومره کولی شي د ناتو غړي هیوادونه قانع کړي ښاغلی رادمنش یې په اړه وایي.
په موافقیت باندې تر اوسه په هغه باندې کار کړی، د شیانو باندې خبرې کیږي او همدارنګه د ملي دفاع وزارت د فساد په مقابل کې مبارزې او دریومه د ملي اردو بازسازی او د ځوان مسلکي او تحصیل کرده خلکو ځای په ځای کول او په څلورو مه بحث کې د کشف او استخبارات د ټکنالوژي د تقویه کولو په لار کې او ځینې چالشونه.
د ناتو د دفاع وزیرانو ناسته به د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پیل او تر 3 ورځو بعد دوام وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ناتو د دفاع وزیرانو په ناسته کې د افغانستان د حالت په اړه بحث کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې افغان حکومت په دغه ناسته کې پر پاکستان د فشار راوړلو هڅې کوي. ناتو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیری لري، خو دغه سرتیری په جګړه کې برخه نه اخلي او یوازې له افغان ځواکونو سره د روزنې، سمبالښت او سلام مشورې په برخو کې همکاري کوي. له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې د ناتو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې امریکا او د ناتو غړو هیوادونو ژمنه کړې وه چې تر 2020 میلادي کال به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو اوس افغان حکومت تمه لري چې حالت ته په کتو نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه د ناتو غړي هیوادونه به د افغان ځواکونو د سمبالولو ته خپل پاملرنه ډیره کړي. د چاروزینی کتونکي که څه هم د افغان ځواکونو سمبالول مهم بولي، خو په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د ترهګرو د زالو له منځه وړل حتمي ګڼي. ناصر شفیق په دې اړه وایي.
نو د دې تر څنګه چې تجهیز او سمبالښت د افغان پوځونو لپاره په کار دی، دا هم ډیره اړینه ده چې باید پټنځایونه کوم ځینې د جګړه رهبري کېږي هلته هم یعنی فشار واچولی شي.
د ښاغلي شفیق په خبره افغان حکومت باید د ځواکونو د سمبالښت او پر پاکستان د فشار تر څنګ په خپل خپل په افغانستان کې هم د جګړې انګیزې لمنځه یوسي. د ناتو د دفاع وزیرانو دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې امریکایي جنرالان په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو په هدف د موجوده ستراتیژۍ د نوي کولو لپاره له افغان چارواکو سره په سلا مشورو بوخت دي.
به همدې امنیت په موضوع کې تمکیږو. د یو شمېر ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه اندېښنه ښیي او له حکومت په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. یو له دغو استازو د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده دی چې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې امنیتي ستونزې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، مخې ونیول شي ممکن د دې ولایت امنیت لاپسې خراب شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه تر خپله وسه هڅه کوي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. نور حالې د واصل وصال پر پورته کوي.
د یو شمېر ولایتونو د ولایتي شورا استازي وایي د نامنیو سپې په شدت سره د خلکو ژوند ګواښي او خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت امنیت تر بل هر وخت څخه د اندېښنې وړ دی او د دې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي.
یعنې په دې وروستیو کې د هلمند امنیتي حالت خراب دی او د اندېښنې وړ دی. مسلین ندی توانی دلی چې حالت کابو کې او دا روان بحران ته د پای ته رسیدلی. د هلمند ټول سیمه د وسلوال مخالفینو په ولکه کې ده. د لشکګه بازار پاته دی چې هغه د حکومت په ولکه کې دی.
په ورته وخت کې د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا استازي شریف الله هوتک هم په یاد ولایت کې امنیت د ډاډ وړ نه بولي او په دې برخه کې له حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
خلک سره ګواښ سره مخ دي. په ټولو ولسوالۍ کې لاندې مرکز په شمول په ټولو ولسوالۍ کې مشکلات دي. خلک له ستونزو سره مخ دي. ولې د افغانستان عمومي وضعیت خراب ده؟ د رښتیا هم سره د یو استازي په توګه د میدان وردګ ولایت په ټولو امنیتي وضعیت نه په کل کې راضي نه یم.
بلخوا د یو شمېر راپورونو له مخې د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم د نامنیو د ډېرېدو خبره کیږي او ویل کیږي چې وسلوالو مخالفینو په دغه ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د هیواد د مرکز په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سو خونړي بریدونه وشول چې پکې سلګونه تنه مړه او ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هیواد په لسو ولایتونو کې د څوارلسو لوی عملیاتونو خبره کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنیش د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان وسلوال پوز تر ګواخلند سیمو کې خپل عملیاتونو ته دوام ورکوي. خغلی راتمنیش ویل چې افغان وسلوال پوز په پوره میړانه هڅه کوي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي او خلکو ته د سولې ژوند زمينه برابر کړي.
مونږ د خپل سر نه تیریږو چې خپل خلکو ته سولې ژوند رامنځته کړو او د سلیر ویش ساعت کې مونږ خپل خپل قطعات او خپل هغه ځایونه کې سی هلته عملیات روانه ده په ډیر زړورتوب او هیله سی افغانستان خلکو ته ښه ژوند رامنځته شي خپل ټول هلې ځلې په کار اچولې.
ښاغلی راتمنیش وایي وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او دوی به خامخا له ماتې سره مخ کیږي. خو د ولایتي شورا دغه استازي بیا دا ډول سرګندونې پرته له شواره بل څه نه ګڼي او د افغان امنیتي ځواکونو رهبرۍ ته د انتقاد ګوته نیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران حکومت خبرداري ورکړی چې امریکا خای په سوریه کې جګړه خطرناک ډول ته بدل کړی. ایران د خبرداري وروسته تر هغې ورکوي چې واشنگتن تیر ورځ وویل چې په سوریه کې د سوریې د بشر الاسد رژیم د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیسي او که دا کار وکړي دروند تاوان به پرې کړي. نور تفصیل یې د فرشته جلالزی پر راپور کې.
د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په ټویټر ولیکل چې امریکا یو ور بیا له جالي معلوماتو سره په سوریه کې د جګړې د پراخولو هڅه کړې چې د جواد ظریف وینا یوازې له داعش سره مرسته کولای شي چې په عراق او سوریه کې د منځر تللو په حال کې ده. ایران په داسې حال کې دا نظر څرګند کړی چې د فرانسې جمهور رئیس د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ژغ یو کړ او وی ویل چې کچیرې د بشار الاسد رژیم بل کیمیاوي حمله وکړي فرانسه به یې پر ضد له امریکا سره ملګری شي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد رژیم نږدې ملاتړ کوي. ایران د اسد رژیم ته وسلوال ورکوي او روسیه یې د داعش او مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې هوایي ملاتړ کوي. د امریکا متحدو ایالاتو پر نوویل چې د سوریې رژیم داسې څرګندېږي چې د کیمیاوي وسلو یوې حملې ته تیاری نیسي او خبرداری ورکړ چې که چیرې حمله وکړي لویه بیه به یې پرې کړي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون وویل چې د سوریې د رژیم په هوایي اډه العشيرات کې د داسې فعالیت نقش لیدل شوی دی. فین معنی هم ویلي چې په سوریه کې مخکې هم کله چې د ادعاو پر اساس د بشار الاسد رژیم د اپریل په 14 نیټه د خانشیخون پر کلي چې د رژیم د مخالفو په لاس کې وو د سارینګاز حمله کړې وه ورته نقش لیدل شوی وي. په دې حمله کې لسګونو کسان ووژل شو او د امریکا ولسمشر یې په ځواب کې د شعیرات پر پوځي هوایي اډه د میزایلو حمله وکړه. د امریکا متحده ایالات وایي چې پر خانشیخون د کیمیاوي حملې لپاره الوتکې له دې هوایي اډې الوتې وې. د بشار الاسد رژیم د کیمیاوي حمله لپاره د تیاری رپورټونه رد کړی دي. د بشار رژیم پر خانشیخون حمله او په دې اړه خبرو شوی معلومات هم جالي بللی وو. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ویلي چې پرونی د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره ټلیفوني خبري کړې او ورسره منلې ده چې باید پر ګډه کار وکړي چې د بشار الاسد رژیم له لوري د داسې حمله په صورت کې ګډ جواب تیار وي. امریکایي ځواکونه په سوریه کې خپل حضور هم پراخ کړی دی. پنټاګون له داعش سره د مبارزې د پراختیا لپاره په سوریه کې د امریکایي عسکرو شمیر زورو ته رسولی دی. د امریکا په مرسته د بشار الاسد د رژیم مخالفې وسلوالې ډلې د داعش په اصلي ځای رقه کې جنګیږي، خو امریکایي ځواکونو همداراز د سوریې د رژیم او د ایران په ملاتړ د وسلوالو ډلو پر ضد حملې جاري ساتلې دي. سپینې ماڼۍ پرون څرګنده کړه چې د بشار الاسد رژیم ته د کیمیاوي حملې په صورت کې د پنټاګون خبرداری یوازې د بشار رژیم ته نه دی متوجه، بلکې د دې رژیم متحدان هم پکې شاملېږي. بشار الاسد لا په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. هغه پرون د سوریې په لویدیځ کې وی هوایي اډې ته چې د روسیې ځواکونه او الوتکې پکې ځای پر ځای دي ورغلي او د روسیې د پاوز د لوی درستیس په ملګرتیا د روسیې په وجټ الوتکه کې هم سپور شو. اسد د پوځي اډې ته تر ورته ګرسته د یاداشتونو په ځانګړي کتاب کې ولیکل د سوریې خلک به د خپلو روسانو ورونو ملاتړ هیر نه کړي.
او د برېټانیا د کرکټ کلبونه غواړي چې له راشد ارمان سره قرارداد وکړي. د برېټانیا میل ورسپاڼې نن راپور ورکړ چې راشد ارمان چې د نړۍ یو له څلورو لومړۍ درجه بولران څخه دی په هغو شرایطو برابر دی چې په انګلیسي ټیمونو کې بهرنیو لوبغاړو ته ټاکل شوي دي. جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې
د برېټانیا دوه ټیمونه لیواله دي چې د افغانستان د کرکټ له تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان سره قرارداد وکړي. د میل ورسپاڼې د راپور له مخې 18 کلن راشد خان چې روانه میاشت یې له ویست انډیز سره په یو ورځنۍ مسابقه کې د 18 منډو د ورکولو په بدل کې ول لوبغاړي وسوځول، په نړۍ کې د ویکټونو د اخیستلو له نظره څلورم مقام لري. د په نه ویشت یو ورځنیو مسابقو کې دریش پیتاو په وویش شلو ورسیالیو کې دوه څلوېشت لوبغاړي سوځولي دي. میل ورسپاڼې په انګلیسي کلبونو کې د راشد خان د لارې خنډ دا ښودلی چې آیا د برېټانیا د ویزې سخت مقررات به حل شي. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له مقرراتو سره سم هر بهرنی چې د انګلستان یا انګلینډ او ویلز په کلبونو کې د کورنیو مسابقو لپاره لوبیږي باید ډېر تکړه وي او د هغو هیوادونو لوبغاړی وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. دا دواړه شرطونه اوس پوره شوي دي. د راشد ارمان د باولنګ سویا تر ټولو انګلیسي لوبغاړو لوړ شودل شوی او له بلې خوا افغانستان اوس د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د پنځشنبه پر ورځ په خپل کانفرنس کې افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ. راشد ارمان د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې هم شو وځلید. د حیدرآباد د سن رایزر لپاره لوبه وکړه. آسترالیایي کلبونو هم لیوالتیا ښودلې چې په خپل غوره لیګ سیالیو کې راشد خان ولوبوي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین زمونږ دا غوښتنه ده د افغانستان د دولت او یا د افغانستان د حکومت نه څومره خلک چې افغانان په ایران کې بندیندي او که په پاکستان کې بندیندي او که په هر یو ملک کې بندیندي زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دغه په بندیانو پوښتنه وشي او دغه بندیان چې په چاغوګانو په چړو باندې په تورچو په ایران او دا ظلمونه زیاتي او په پاکستان کې چې د افغانانو سره شوي دي او روان دي او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. دا د دې دولت د افغانستان د حکومت د لاسه خواران در په در خاورې په سر دي.
سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم د خپلی پارسیا څنګه ولسوالۍ څخه زما غوښتنه د ولسمشر محمد اشرف غني څخه ده. دا په هېواد کې د څوارلسم پاسو خوب لپاره دي دا لیسانس زمینه برابره کړي تر سولسم پاس پاکستان بدل او په هیوا کې جات سولسم پاسو نو هم کم دي
مستغنی پلین کین زابل سازی سولو د ټول هیواد والو ارمان دی الله تعالی دې وکړي چې په ګران هیواد افغانستان کې هڅې چې لرا سي چې ترسته هم د اسمان پر مخ باندې آزاد آباد سوکاله سلوړی پیاوړی افغانستان ولي
جنگ مونږ نپلار او غس مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي جنگ کې ګټه نشته دي هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو
دا تاسو پیغامونه پام دې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه درته خبرو خو او صفي ولستان ځیته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغانستان ته د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد سفر د سیمې په اړه د امریکا د پراخ استراتیژي ښکارندوی بللای دی د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به معلومه شي چې دغه تړون غړي او د افغانستان په ماموریت کې ښکیل هیوادونه به د څومره سرتیرو مرسته وکړي د ناتو دفاع وزیرانو غونډه سبا افغانستان ته ځانګړې شوې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي د ناتو دفاع وزیرانو په سبانۍ غونډه کې نړیوال قانې کړي چې په پاکستان باندې د سیمې د ثبات په خاطر له ترهګرۍ سره د مبارزې پر ضد فشار زیات کړي د کابل ښاروالۍ د اختر له رخصتۍ وروسته د ښار له ځینو سیمو د سیمنټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو کمپاین بیا پیل کړی دی د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی ګواښ کړی هغه کسان چې د کورونو دیوالونه یې دغسې سیمنټي دیوالونه لري که پخپله لرې نه کړي نو د ښاروالۍ لخوا به لرې او ضبط شي ایران وروسته له هغه امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د خطرناکو کړکیچونو رامنځته کولو باندې تورن کړ چې دغه هیواد خبرداری ورکړ بشار اسد د یوې بلې کیمیاوي حملې چمتووالی نیسي د اروپایي ټولنې د دولتونو سفیرانو پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل دوی نن دا پریکړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ونیوله او د قرغیزستان چارواکي وایي د یوې شکمنې تروریستي شبکې څلور غړي د حملې د پلان په تور نیولې دي
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي په سیالۍ کې د ګډون لپاره د چمتووالي په هدف نن په هند کې خپل تمریناتي کمپ پرانیست د کرکټ بورډ په انفرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمریناتي کمپ په 13 ورځې دوام کوي او د کرکټ د نولس کلونو لوبډله خپل لومړۍ لوبه د جولای په 18 له مالیزیا سره لري د نړیوال جام د غوراوي سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14 د سنگاپور په کوربتو پیلېږي او یوه اونۍ دوام کوي د تکواندو په نړیوالو سیالۍ کې افغان لوبغاړی محسن رضایی خپل ماکا یوی سیال ته په ماتې ورکولو سره یو مډل ترلاسه کړ د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنۍ د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رضایی خپل دویمه سیالۍ خپل برېتانیوي سیال ته وبایلله د ښاغلي شهزاد په وینا تر دې مخکې روح الله نیکپا په خپل لومړنۍ سیالۍ کې چې د جون د میاشتې په 26 نیټه ترسره شوه خپل لاتویایی او په دوهمه سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه خو په درېیمه سیالۍ کې خپل برازیلي سیال ته لوبه وبایلله دغه راز افغان لوبغاړی سمیه غلامي له خپل کیوبایي سیال څخه ماتې وخوړه د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په کوربتوب د جون په 26 پیل او د همدې میاشتې تر پای دوام کوي چې د بیلابیلو هیوادونو 133 لوبغاړو پکې ګډون کړی دی او د کنفدراسیونونو جام په نیمه پای لوبه کې نن شپه د پورتګال او چیلي د فوټبال ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9:30 پیلېږي د دغه لوبو په لړ کې د یکشنبې په شپې د جرمني د فوټبال ټیم د کامرون د فوټبال ټیم ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2019 میلادي کال د جون په 18 پیل شوې چې د جولای تر 2 نیټې دوام کوي د سپورتي خبرونو پای
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بایست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونه ته ز سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبد الواحد سیرتی سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس
سیرت صاحب لکه څنګه چې د بشری حقوقو څخه یو حق حق مالکیت کپدی اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت کما ته لاندې لګي اجازه راکړي د شری له لحاظه او د شری نصوص په اړه چې د دې مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي هغه ته لاندې اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلای دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګورې اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سه. ز پلان ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و اوس مې نوم له ذهن وته د تقریبا د شپږ سو شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده د خپل باغ خرڅ کړي او د ده میرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې هغه په خوله کې اوله، نو د میرمنې لاس هغه کړه چې دا خورما له لاسه وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص و استناد باندې حق مالکیت زموږ استاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې هم وه. بیا زموږ استاسې په ملي وثیقه کې په څلوېښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوالې اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او داسې نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زموږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کیږي هغه مراحل زه نه غواړم چې برنامه زموږ اساسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق سلب کېږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د دنه سلبیږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کېدی چې ستاسو سوال وسي لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړي چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه دی د حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې یو څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګېډه کې څه به دنیا په سر کې هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي حتی لیونی د حق د مالکیت لري چې هغه څکه لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي ول دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي دا محرومیږي دا حق دومره مهم او اساسي ټکی دی زموږ استاسې د شریعت له لحاظه او زموږ استاسې د دین له لحاظه مجموعاً داسې خو دغه خبر داسې راټوله کړو هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاتې نسي او همداسې مړ سي دغه حق مالکیت یې چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونه ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ چې الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و چې اصل اشاره مالکیت ده، لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مال تر پاتې دی که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې، که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد ونه لري ښځه تر پاتې سوله نو دلته حق اولین حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي نسب والا دي عصبیت ورته هغه کېږي که نه چې هغه ته بیا زموږ استاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کېږي چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتره دی نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ استاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دینه وروسته چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه وته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان تری کسا پولیس
وجود شوی آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانا فیصله و منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه یو سمو په زما کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه دې بیا پکړم په لاس وانه یا په لاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
وانه. ازادي رادیو 1226 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه چې ماشوم نر ښځه ټول حق خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بی بی خدیجه کبرا بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه ښځه ولا مالدار والا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبوسیت نمخ کې دیده د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولی زمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر
دا یو غټ حق ته دی وخځه چې کله مہر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې نه مخې دی ورکی او څه دی وروسته ورکی دا یو غټ حق دی حق دی میراث دی حق دی نفقې په مړه باندې دی ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق لباندې او ښځې کوی چې دې حقوقونه مهمه ګټه جه کې او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې موږ ته بهترین مثال دی پس په دې اساس د مهر له لحاظه د خوراک له لحاظه د مسکن له لحاظه د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات
دی ډېره مننه کوم
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کوچني اختر ځانګړي او دودونو ته ځانګړي کړی ده په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښیو لپاره د تابعینولو او منځولو له دودونو خبر شي او هم به له هغه دوده خبر شي چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نوري غم راځي تر ازي دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل وی درته وړاندې کړی
درن اوردونکو په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې وته کوچنی او بلته لوی اختر وي هر کله چې د روژې میاشت پای ته رسیږي نو په ټول اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر نمانځل کیږي د دې خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي په حقیقت کې دا د ډېرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو کتنو د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده پاره ټولنه کې د کوچنی اختر نمانځنه په ځانګړي دودونو سره ترسره کیږي نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري د ورداګو اوسونکو احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي د خپل سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي
نوې جامې اغوندي د اختر پورس او همدارنګ خزینه طبقم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پورس وکي او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي کورو ته ورزي د اختر پورس او د خوشحالي نور هم یو ځای سره مانځي
وفي الله ستنځي چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د محل په کابل کې سیګي وای چې دوی اختر ته ځانګړي تیاری نیسي او هم ځانګړي دودونه لري
مګه کلیوالي دود کو دلته اغور کو دا ننی او چرمغز کان خو بیا هم ډیر دی اکثره ته د پور کې دا پاپړ او پلی
د خاغلیستانګ زی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحه مراسم هم تر سره کیږي خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته او کچيري څوک دا چاره تر سره کړي به دي کني
د اختر ورځ سهار باندې موږ اجره کې یم مخانه موږ ته وایي په دې کې موږ د سرخانه ورو پیدا کوم شین سړي د ټول عمل ته کوو کومل مانس راځي یو چای د لزغنه یو تر اخره نور ارشي خې دي او تا چوي تر درې مورځې پورې او بل مسله د دعا او د هغه د موږ اکثره خلک دي دا وایي شریعت د ناروا کړی د خلکو غم به نور نه زیاته وي د خوشحالي ورځ اسلام کې هم دا د خوشحالي ورځ موږ سره هم ګاندې اوس خو موږ سیزونکو شاوخوام سایګان د دې چې لار قوم دي لار جن دي موږ یې نوش ک پروس کله لوی اور کې اختر کې بروزه کې ولکو په دې باندې دیوال را چپس کار کو دیوال پر چپس د عمل ته دیوال لاندې مرسو بیا په د اختر کې د اختر په اول ورځ باندې ډیر خلک دوی تر تلل بیا موږ تر سره دوی د غم اوس لکه شته سوی او تاسو راځي دوی برته تازه کوي د غم
د خوست ولایت اوسیدونکو عرفه بیا د اختر څخه یوش په وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې دا ورځ نمانځل کیږي.
د مردگان شپه د کنه پښتنه د خش په وتوي کنه خش په په خوست کې هم گزاره میکړه د خش په کندول می وسیدله ده وریج زمینه می پخ کړه د بسدله ده ټیکاله په تیغنه کې تاوده پخ کړه د بسدله ده هغه تا د غره نه نه ده وایي چې مردگان شپه د خش په او جماعت خو کندول وبسای خیرات وبسای هغه تام دا خبره ده لکه په کابل کې اطراف کم دا حنانات روان ده وشه مونږه مغاسه چې خسرګنه کړ په تلم اول به مان خو غاګ به کول چې پلان کې و سوې و دې چې زمانہ خش پد دې ته خو ټیکه لاو بس کندولو بس چې خو و دې په دوړ سترګو بس بیا ما مغاسه کم ته کار کړ د جماعت م کندولو بس دنه ده اخر ته خوشاله ده کنه دنده کوي وای چې ته وای مغه په خو په کندولو کې خو کېو بیا جماعت تر لګو
دی غلی عارفې په خبره چې په خوست کې کته هم د اختر په ورځ د فاتحې اخستنې د ناسم دوت تر څنګ یو شمیر نور دودونه هم شته مګر دوی اوس دا دود نه پالي
اخ اوس په خوست کې هم دا نه نات ورکشاو دا وای دا ډیره ګناه ده اختر پاورز خودی اورز دا خلق چاته په فاتحه نه ورکوي فاتحه دی اختر پاورز بخي مروم د بخي هم اولویان هم لره کړه دا په خوشالتي اورز کې وای خام ما ګډوي ډیر په خندا وته وای داس په جګر خو نه وته وای چې ولا زونه وا خدای دا و بخي ال ودی بسنګ چندان د تاسو نه وای جړه کړنجان پرېګه دي سوچو کی مخته وا وخت به خوري خدای دا و بخي دایوان بسنګ شي د خزای بسنګ شي و خدای داس دا خبر به وته وا اوس نشته دا خبر خدای ډیر ناراضه کیږي
نسیمه چې په کابل کې وسیږي کته هم د اختر په ورځ د فاتحې اخیستنې دود سم نه بولی خو د خپل کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا و د منګا یو لور لور مړ بیا وړه کې اختر کې ډیر چغما چغ وک بیا د اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاغو بیا د ما زوم ملا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زاړو نو بس کې نور نو بس کې نور نو چې ظلمای وو نو هغه چې مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زاړو دغه رواج بیا زموږ نشته خلزان سره څنګه یادونه چې دی اختر کې و کالی اغوست دات مازو یو د اختر پر ورځ مرس هغه چې بیا ولکه اختر راځي ما هغه پیټ کې دولس کلم
اوریدونکو کله چې اختر رانګدي شي نو په کوچنیو او لوی خارونو کې ګڼه ګونه زیاتیږي چې لامل د اختر لپاره د ځانګړي سودا اخیستل وي د کابل په هانتون له استاد په هانیار قاری عبد الله کومول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د خو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلې دي د اوریدلو بلنې درکوم
اختر من د پافانی ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی یو د اسلام له نظر چې موږ مسلمانانی او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی او قران کریم هم د اختر پر اړه باندې او د روژې نه د تیرې دوه او بیا د لوی او وړکی اختر دواړو د فضایل پر اړه باندې د قران صریح آیاتونه دي د دې ترڅنګ زمونږ ټولنه چې کلتوري او سنتي ټولنه ده په دې کې د اختر مانزل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی زمونږ ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو تجمنه ده په دغه باندې زمونږ ټولنې یووالی هم ثابتېږي د دې ترڅنګ د اختر او همدغه شانی نور یاغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو خو بیا هم په دې ټولنه کې مرواج ده یا نور یاغه ورځې چې په هغه کې د خوښۍ ورځې دي دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کیږي د دې دردونه شریکيږي خوشحالي شریکيږي نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ورته یو ډیر خ ورفته یو ډیر خ د ترحم ورفته هغه د شي کشران کشرانو ته پیاسي ورته یا وي تا او د دې ترڅنګ مشرانې خزي په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکي او ته هغه ته د ماغه وخت سره میوي لکه غوزان توتان پتاسي نور هغه شین چې هغه ماشومان ته خوشحالي هغه ورکي یعنی دا ورځ تر درې می ورځې پوری داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې د خوشحالۍ ورځې په دې ورځو کې مسافر زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې هغه کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپل کورنیو سره ګډون کوي او د خپل کلو ته راشي خپل سیمو ته راشي
استاد یو بل تو چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي نو د اختر په اول ورځ خلک راځي او د مړي کور ته دعا کوي هغه غم یو ځل بیا تازه کیږي دغه دود پاړه کراته وای شي آیا اساس په سیمو کې دغه دود شته او کنه او کچیر دی د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دی
دا ټولنه زیاته په اور فوانانات باندې تکیه او انانات په دې ټولنه کې چی دی دا ډیر حاکم دی زمان په سیمه کې دغه بدبخت عرف شته، نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردي ده، بلکې هغې ته د غم تازه کول دي. زه خپل ولس نه مې هیله داده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ، بالخصوص په دغسې د اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. ښځینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي. هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي، بیا جړاګانې، بیا خفګانونه، دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد، یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی یا ځینې توحفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوئ چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړي د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانۍ خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي، خو دا په دې معنی نه ده چې سړی دې داسې یو پیټې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري، هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي کنه.
د ښاغلي کمال په خبره چې اوس یو شمیر پخواني دودونه کمرنګه شوي دي، خو ځینې نوي دودونه دومره پیاوړي شوي چې نه ترسره کول یې په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي.
زستا لغما پاختر جڑا کوما
بیورور خور په کلی راغلا आवाज یو کړو چې د چا کرب زما مینوالو جګړې کزموک په مادي خوا منفی اغیز خیندلې، زموږ مانویات یې هم زیانمن کړي. اوس په لریو پرتو سیمو کې د نام نه لامل اخترونه د پخوا په څیر په میلونن منزل کیږي. موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښۍ او میلو سره ونمانځل شي. نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
مین زړګی دې بابې د برښنا د ژوند شه بابې رانا لاړې سلام بابې دې رختر می محبوبه وې د مین زړګی دې بابې د برښنا د ژوند شه بابې رانا لاړې سلام بابې تر بشل وانتم بلش کله دتوان چی دشکلو شاپیری زانه جوړ لکه ګډی دا اختر بشل وانتم بلش کله لټوان چی دشکلو شاپیری ne chhod lag gude me tera akhtar me mehbooba ve damayan zidgi de babe dabreshna de jwan sheba ve rana laade sralam bare
دے اختر ڈالے پنکھر زسرا وٹے دادش کل شا پیرے می تور پان لک ہو سے می تم دے اختر ڈالے می پنکھر زسرا وٹے می دادش کل شا پیرے می تور پان لک ہو سے می دختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے وے دبرشنا دشمن شے بے ران لاڑے سرلم بے